امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو محترم او اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د لړم لسمه ده چې 2018 میلادي کال د اکتوبر له 1:30 نیټې سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي او په کابل کې د سهار 5 بجې کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
سیګار وای په اتو میاشتو کې د 15,000 نه زیات افغان پوځیان وژل شوي په پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان وای مظاهره دیموکراسي په خطر کې نه چوي او هیلری کلینټن وای اف بی آی دی د ایمیلونو په اړه وضاحت ورکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د هلمند په ولایت کې له هغو زرګونو خلکو سره مرسته کوي چې د وروستیو جګړو په نتیجه کې بې کوره شوي دي د افغانستان د بادولو د چارو د څارنې لپاره د امریکا د خارجه وزارت عمومي مفتش په خپل وروستي رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې سږکال د تیرو کلونو په مقایسه په جنګ کې د حکومتي عسکرو او پولیسو د مرژوبلې کچه لوړه شوې د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت وایي چې دا وخت په هیواد کې نږدې 3 میلیونه هلکان او جنکۍ د بې امنیتۍ په وجه له زده کړې نه بې برخې دي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وایي چې د سوریې د حلب د ښار ختیځې برخې اوس د ولسي خلکو د وژلو او قتلونو په میدان بدل شوي دي په دې اړه به د امریکا غږ د خبریال ریچرډ ګرین رپورټ واورئ لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واورئ
السلام علیکم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرونکې ادارې یاسیګر په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې په روان اسایي کال کې د 15,000 نه زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي دي د سیګار د رپورټ په بنسټ تیر کال په افغانستان کې 15,000 افغان وسلوال ځواکونه وژل شوي وو او 15,000 نور ټپیان شوي وو د افغانستان د دفاع وزارت هم مني چې په روان کال کې د سختو جګړو له امله د افغان ځواکونو د تلفاتو کچه زیاته شوې ده د امریکا امنیتي چارواکي وایي چې د اف بی آی تحقیقات کوونکو ته د هیلری کلینټن د وروستیو ایمیلونو په حق له سونې مخکې معلومات شوي خو هغوی دغه موندنې د خلکو سره وس شریکې کړې چې انتخاباتو ته یوازې 10 ورځې وخت پاتې شو دا رانه معلومه چې د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر جیمس کومې ولې انتخاباتو رانږدې کېدو ته انتظار وکړو چې هغه ته د مخکې نه د ایمیلونو په حق له معلومه وه د یادونه ور ده چې د اف بی آی مشر جیمس کومی د جولای په میاشت کې ویلو چې د هیلری د ایمیلونو دوسیه وتړل شو او په هغې به جنایي تورونه ونه لګول شي هیلری کلینټن بیا د اف بی آی نه غوښتي دي چې هغوی دې د ایمیلونو په هکله وضاحت وکړي اف بی آی ویلي دي چې د ډیموکرات ګوند د کاندید د هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه به د وروستیو تحقیقاتو رپورټ د نومبر په 8 د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې خپور نه کړي د عامه افکارو د معلومولو یو تازه سروې وایي چې دې سره د اف بی آی تحقیقات به میرمن کلینټن ته د انتخاباتو په ورځ حتماً څه نقصان ورسوي پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته چې مهم ټکی سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي
د امریکایانو د نظر د معلومولو لوې تازه سروې نه معلومیږي چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن هیلری کلینټن ترمنځ دا وخت سخت رقابت روان دی او د خلکو د ملاتړ په اعتبار دواړه یو بل ته نږدې شوي دي د اف بی آی د رئیس د دې اعلان وروسته چې له سره به د ورکشو ایمیلونو د محتویاتو په اړه پلټنې وکړي د میرمن کلینټن انتخاباتي مبارزه اوس له یو غټ مشکل سره مخامخ شوې د دې سروې له مخې په سلو کې 640 امریکایان د کلینټن ملاتړ کوي او په سلو کې 540 له ټرمپ سره ولاړ دي د اف بی آی رئیس وایي چې د تحقیقاتو نتیجه به د جمهوري ریاست له انتخاباتو نه مخکې اعلان نه کړي په راتلونکو 4 ورځو کې به د امریکایانو د نظر د معلومولو لپاره ځینې شخصي موسسې او پوهنتونونه سرویګانې سرته ورسوي چې د اف بی آی دوهمځلي تحقیقات به په واقعي توګه د میرمن کلینټن انتخاباتي مبارزې ته ضرر ورسی او کنه. کلینټن چې په خپل اشتباه او غلطۍ باندې څو ځله اعتراف کړو، د یکشنبې په ورځ د اف بی آی پر رئیس غږ وکړ چې د وروستیو تحقیقاتو او پلټنو د ضرورت په اړه تفصیلات روښانه کړي.
خبرونه ته ادامه ورکو. په پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د یکشنبې په ورځ هغه تورونه رد کړل چې ګوند یې په اسلام آباد کې د حکومتي ادارو او د نورو کاروبارونو د تړلو په حق له د هغه پلان به په پاکستان کې پوځي کودتا ته لاره هواره کړي. ښاغلی عمران خان وویل چې نوشر ته د دې لپاره چې د خلکو مظاهرې وځپي دغه خبرې کوي. ښاغلی عمران خان چې د کرکټ پخوانی لوبغاړی دی ژمنه کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ به یو میلیون کسان د مظاهرو لپاره په اسلام آباد کې راغونډ کړي چې هدف دا دی چې په موجوده حکومت لا فشار زیات کړي. دوی د پاکستان په صدر اعظم نواز شریف فشار اچوي چې یا د خپلې دندې نه استعفا وکړي او یا دې د پاناما پیپرز د هغه انکشافاتو په هکله تحقیقات وکړي چې وایي د نواز شریف کورنۍ د هیواد نه د باندې غیر قانوني پیسې لري. په پاکستان کې حکومتي ګوند چې د مسلم لیگ نون ګوند میږي په عمران خان تور لګوي چې غواړي حکومت کمزورې کړي او په واسطه موقع برابر کړي چې کودتا وکړي. په پاکستان کې پوځ یو ډېره قوي اداره ده او په خواهی څو ځله کودتاګانې کړي دي. د سوریې د حلب د ښار په ختیځه برخه کې پرون د یکشنبې په ورځ جګړه زیاته شوې ده. په دغه سیمه کې د بشار اسد مخالف عسکر کوشش کوي چې د روسیې په ملاتړ د سوریې د پوځ نه د حلب سیمه ونیسي. څارونکي وایي چې په وروستیو بریدونو کې یو څلوېښت تنه وژل شوي دي. د سوریې دولتي خبري اجانس سنا وایي چې د حکومت د کنټرول لاندې دوو کلو کې پنځه دېرش تنه د زهرجن ګاز د استعمال د وجې سخت ناروغ دي. د سنا خبري اجنس وایي چې دغه حمله هغه ترګرو کړی دی چې د دوه په وینا ترکیه او سعودي عربستان ملاتړ کوي، خو بیا د حکومت مخالف قواوی وایي چې حکومت پر زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د ترکیه حکومت په امریکا کې مش مولا فت الله ګولن سره د اړیکو په شکل لس زره تنه حکومتي کارکونکي د دندو ګوښه کړي دي او پنځه لس ټي وي چینل یې بندي کړي دي. د یادونې وړ ده چې په فت الله ګولن باندې دا تور دی چې د ترکیه د حکومت په خلاف د ناکامې کودتا مشري کړې ده. د دې نه مخکې شاوخوا یو لک کارکونکي د دندو ګوښه او ته دیش زره تر نیول شوې دي. د ترکیه ولسمشر طیب اردوغان وایي چې په ملک کې د ګولن د ملګرو د ختمولو لپاره دغه اقدامات ضروري دي. په ورستیو کې چې کوم کسان د دندو ګوښه شوي دي په هغې کې عالمان، استادان، ډاکټران، صحیح کارکونکي، د بند محافظین او پولیس شامل دي. د حکومت مخالفین وایي چې دا د ولس په خلاف کودتا ده. د ترکیې د حکومت لخوا د خلکو د پرله پسې د کارونو نه د ګوښه کېدو مسلې په هیواد کې دننه او د باندې ډېرې اندېښنې راپارولې دي. او په عراق کې دولتي شیعه ملیشو چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي پرون د یکشنبې په ورځ وویل چې شاوخوا پنځه زره نور وسلوال دوی سره یو ځای شوي چې د دغه هیواد دویم لوی ښار محاصره نوره هم ټینګه کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم زمونږ د دې خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان حکومت او خیریه مؤسسات وایي چې د هلمند په ولایت کې له هغو زرګونو کورنیو سره مرستې پیل کړې دي چې د وروستیو جګړو له امله بې کوره شوي دي. پام وکړئ، زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ چې د کندهار نه رالېږلی دی.
د هلمند وروستیو نامنیو له کبله تر لس زره زیاتې کورنۍ له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي چې اته زره یې په لشکرګاه او پاته نور یې په کندهار او نورو امن سیمو کې ځای پر ځای شوي. په تېره یوه میاشت کې دغه کډوال د لشکرګاه ښار له څنډو او ولسوالیو څخه راغلي چې لویه برخه د لشکرګاه په مرکزي برخو کې اوس استوګن دي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې له دغو بې ځایه سوو کورنیو سره د مرستندویو ادارو تر څنګ حکومت هم د درو دېرش میلیونه افغانیو نقدي مرسته ځانګړې کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د مرستو د ویش او شفافیت لپاره یو ګډ هیئت ته دنده سپارل شوې چې د مرستو رسولو د چارو څارنه وکړي.
د دغه اته زره کورنیو د سروې او مرستې لپاره هم خیریه موسساتو میدان ته راغلي دي او هم د ولسمشر په ځانګړې پاملرنه باندې د استرار د مرکزی کمیټې د خوانه هم درې دېرش میلیونه افغانۍ راغلي تر څو د دې فامیلونو سره مرسته وکړو. هغه معلومات چې موږ لرو تر اوسه تقریبا څلور زرو نه اضافه کورنیو ته د موسساتو له خوانه مرستې شوي دي او د درې زره فامیلونو دپاره دغه درې دېرش میلیونه افغانۍ چې راغلي دا ځانګړې شوي دي چې هر یو فامیل ته دولس زره افغانۍ ورکول کېږي. د دې لړۍ سروې روانه ده. سروې په ډیر شفاف ډول سره د پنځه مختلفو نهادونو نه د رئیس جمهور د فرمان مطابق کسان ټاکل شوي دي.
کډوال اندیشمن دي چې که د ژمي د سړې څپې له راتګ څخه مخکې دوی بیرته خپلو سیمو ته ستانه نه سي، ممکن له زیاتو نورو ستونزو سره هم مخ سي. د کډوالو کورنیو د جګړې له بیرې یوازې خپل ځانونه امن سیمو ته رسولي او د ژوند تیرولو ټول امکانات یې تر شا پرېښي. څو تنه کډوال د خپلو ورځنیو اړتیاوو او سخت ژوند په اړه داسې وایي:
جنگ کی چکان لگا تھا کہ سر مجر سے پیری سے تھا سر کوما کو کہ ہم کاری میں مدد کر کے بس رہا کہ برات میں مجر رہ گئی پر کورنی رہا بس وہ تو تے سزا زائم مواد رہن سے بس دا کہ بعد کی دیشا
د هلمند والی حیات الله حیات وای چې افغان ځواکونه د ژمنیو نظامی عملیاتو لپاره هم په چمتووالي بوختي. نوموړی زیاتوي چې د میوند قهر په عملیاتو کې هڅه کیږي چې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې سوي سیمې ژر د اوسېدو وړ سي او بې ځایه سوي کورنۍ ورستنې کړي.
ترڅو وکولای شو هغه سیمې چې په دې وروستیو کې د دښمن لاسته ورغلې وي د هغې دپاره په ژمي کې ځانګړي پروګرامونه او حتی هغه سیمو دپاره چې دښمن د پخوا نه پکې ده د هغې د تصفیې دپاره هم پروګرامونه جوړ کړو. انشاءالله موږ به د دې ژمي نه اعظمي استفاده کوو. موږ به خپل تمرکز په دوه برخو کې کوو، یو د دښمن د ځپلو دپاره چټک عملیات او دوهم د موږ د قوتونو بیرته رغونه او جوړونه. نو دغه دوه برخې دي چې انشاءالله موږ به دا ژمی آرام او په خوب نه تیرو، بلکې دا ژمی به موږ په سنګرونو کې او د دښمن د تصفیې او د سیمو د نیولو دپاره.
د هلمند تر څنګ د روزګان هم په لوړ شمېر کې کورنۍ د دوامدار جګړو په واجه له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي چې کره شمېر یې لا هم نه دی څرګند. د هلمند او روزګان په ګډون د ځینو نورو ناامنه سیمو څخه د راکوچېدلو کورنیو لویه برخه دلته په کندهار کې اوسېږي. دغه کډوالي کورنۍ تر هر څه مخکې غوښتنه لري چې حکومت یې د دوی په سیمو کې امنیت راولي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
تاسو د هلمند یو کورشو خلکو د بد ورځې په باب زمنګ د خبريال عزیز الله پوپل ریپورت واورید چې د لشکرګان رالي غلو. د افغانستان د بیا رغونې د چارو د څارلو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت اداره چې د سیګار په مخفف نوم یادیږي په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د تیر کال په پرتله په 2018 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. پام وکړئ نور تفصیل ته په دې اړه له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر پر لیکلي ریپورت کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یا سیګار په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې په روان عیسوي کال کې 15,523 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي دي. سیګار دغه راز ویلي چې شاوخوا 9,615 نور افغان پوځیان په جګړو کې ټپیان شوي دي. د سیګار د ریپورت پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې 15,000 افغان وسلوال ځواکونه وژل شوي او 15,000 نور ټپیان شوي وو. د افغانستان د دفاع وزارت هم نیچه پر روان کال کې د سختو جګړو لامل د افغان ځواکونو د تلفاتو کچه زیاته شوې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش امریکا غکته ویل
دا څه یو دشمن سي پلان درلود سي اته ولایت او شپېته ولسوالۍ زیری ونی سي. نو موږ دغه څه یو تعدیدات په مخ کې خپل پرسونل او امکانات استعمال کړو. یقیني ده چې د پروس کال په پرتله د مون تلفات زیاته شوې دي، اما دا ارقام ممکن ده چې د غمر نه وي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جان نیکولسن تیرونی وویل چې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې لوړو شمیرو اندېښمن کړی دی. د پوځي چارو کارپوهان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو اصلي لامل د امنیتي ارګانونو په رهبرۍ کې د مدیریت او هماهنګۍ نشتوالی ګڼي. د پوځي چارو کارپو امین الله حبیبي امریکا غږ ته وویل
افغانستان کې موږ د امنیتي قواو مشکل نه لرو. مشکل اصلي مشکل مدیریت او رهبری دی. د موږ نیرو د موږ امنیتي قواو ښه مدیریت وشي، ښه رهبری وشي، د ما په نظر طالبان دومره قوي نه دي. خو اوس چې موږ ګورو چې کندز خود کې او بلخوا او بلخوا سقوط کوي، دا په دا معنا نه دی چې مخالفینو دومره قدرت لري. دا په دا معنا دی چې موږ امنیتي قواو ښه رهبري نه لري، ښه مدیریت نه کیږي، ښه سوق اداره نه کیږي.
سیګار دغه راز راپور ورکړی چې افغان حکومت دا مهال د افغانستان په 3.4% ولسوالیو کې حاکمیت لري، خو شاوخوا 3 میاشتې مخکې دا شمېره 15.6% ته رسیدله. د سیګار د رپورټ له مخې د افغانستان د 302 ولسوالیو او لښ میری د روان کال تر اگست میاشتې پورې 250 د افغان حکومت تر ولکې لاندې وي. 33 ولسوالۍ د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې وي او 114 ولسوالیو کې دواړو خواوو نفوذ درلود. د سیګار رپورت ښیي چې په 13 میاشتو کې افغان حکومت 2.2% ولسوالیو کې خپل حاکمیت له لاسه ورکړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم په روان کال کې د جګړو شدت زیات و او طالبانو هڅه وکړه چې ځینې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي خو بریالي نه شول. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش امریکا غږ ته وویل اکثره هغه سیمې چې پخوا پکې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو تحرکات درلودل اوس بیرته افغان ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي.
مونږ 15 عملیات په 14 ولایتو کې مونږ جاری ساتلی دی. مخکې د 13 عملیات وو په 24 ولایتو کې. اما مونږ د دشمن لمنې راټول کړې ده. اوس فقط یوازې او یوازې په شپږ ولایتو کې د دولت په مقابل کې دوی تعدیدات رامنځته کړي.
په همدې توګه ښاغلی راتمنش ویل د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هر ورځ له 100 څخه نیولې تر 150 پورې د حکومت وسلوال مخالفین یا وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. د هغه پر وینا په 13 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په یرغلیزو عملیاتو کې 20 وسلوال طالبان د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې وژل شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت وایي چې د دوی د اټکل له مخې باید 12 میلیونه هلکان او جنکۍ زده کړې وکړي، خو دا مهال یوازې 9.3 میلیونه ښوونځیو ته ځي او باقي پاتې 3.5 میلیونه هلکان او جنکۍ له زده کړو نه محروم دي. نوشابه آشنا د ښوونې او روزنې د وزارت مرستیال ابراهیم شینواری سره په دې اړه یوه مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
شنوار صاحب، پښتانه به د هغو افغانو ماشومانو د شمیرې نه پیل کوم چې ښوونځي ته د تللو مستحق دي. په ټول افغانستان کې څومره ماشومان باید له زده کړو برخمن وي او اوس څومره دي؟
اساسا خو زمونږ د تخمین له مخې په 12 میلیونه خوشحال ماشومان باید زده کړو ته لاسرسی ولري، او زمونږ د اوسنیو شمیرو له مخې 9.3 میلیونه خلک زده کړو ته لاسرسی لري. تقریبا د 3 او 3.5 میلیونه ترمن ماشومان لا اوس هم زده کړو ته لاسرسی لري. دا 9.3 کو سنجو د 2000 کال په نسبت دا ډېر یو لوی پرمختګ منځ راغلی. یعنی کابو 2 لس چنده دا کال په نسبت د زده کوونکو شمیر زیات شوی. یعنی په کال کې 8 لکه خوشا کې چې اوس 9.3 میلیونه خوشا کې.
بله، 3.5 میلیونه ماشومان چې تاسو وایئ چې د زده کړو نه محرومه پاتې دي، په کوم علت دوی محرومه پاتې دي او د کومو سیمو دي؟
فکر کوم د ټول لوی علت نامنی ده، او دویم علت کېدای شي د جنکو او هلکانو ترمنځ د توپیر مسله چې په ځینو سیمو کې نو کې چې عمر لږ ډېر شي د زده کړو ته دي، او ځینې نور عوامل کېدای شي جغرافیایي مشکلات د ښوونځیو لریوالی، ځینې ځانګړي ګروپونه دي معلولین پکې راتلی شي چې دوی زده کړو ته پوره لاسرسی نه لري. مګر ټول لوی عامل زما په نظر نامنی دي.
تیره اونۍ د ښوونې او روزنې وزارت له قوله خبر خپور شو چې د دایمي نام نسیمو د تړل شوو ښوونځیو لپاره په بدیل کار کوي. دا نوې لارې چارې به څه کله ګرانه پی واچوي؟
خو زمونږ د ټولو لومړی بدیل خو دا دی چې په هغه سیمه کې ښوونځي فعال شي. یعنې قومي مشران، دیني علما او د ولس متنفس خلک موږ سره مرسته وکړي چې دا پوهنه د سیاست څخه بیله کړي. او هغه څوک چې په سیمه کې نامنیت دلیل راولي هغوی ته قناعت ورکړي چې په ښوونځي کار نه لري او ښوونځي ته اجازه ورکړي، دا به بهترین بدیل وي. د دې نه بل بدیل کېدای شي دا وي چې موږ هغه سیمې د مشرانو په کومک داسې خیریه ادارې جوړ کړو چې د هغوی د لارې خدمات هلته ارجه کړو، هماغه یعنې سیمو کې کلیوالي ښوونځي هلته جوړ کړو. او بل بدیل کېدای شي چې د ولایتونو په مرکز کې یا په هغو ولسوالیو کې چې امنیت یې نسبتاً ښه ده، او هغه خوشا ولسوالیو او نه هغه زده کوونکي ورته راولو چې په خپلو سیمو کې ورته د زده کړې زمینه نه دي برابر، یعنی یا لږ ښوونځي ورته جوړ کړو یا یو دغه ډول ورته عملونه ترسره کړو. د دې نه علاوه کولای شو چې که دا علت وي چې دوی د جنکو لپاره ښځینه معلمان واړو، فکر کوو چې څنګه د ښارونو نه که ځینې موسینې ښځینه استادانې حاضرې شي چې دغه سیمو ته لاړې شي چې د جنکو لپاره ښځینه معلمانې زده کړو ته لاسرسي کچه زیاتوي، په دې باندې فکر کوو.
بله اغه زکون کی چې د کلونو را پدی خو لکه دوا یا درې یا زیاتو کلونو را پدی خو د سبق نه پاتې دي د کلونو وزارت څنګه جبرانول شي
د دې لپاره موږ یو ستراتیژي لرو د تسریع یا چټکو زمو یا د اکسلریټر لرنه چې په یو اړیدې کومه نه څه فضل کی او د زمينه جوړ کړو د مقصد تمہارا سیمه کی یا د ولایت مرکز یا غونډې ولسوالۍ کی نو به موږ دوی ته د شرایط برابر وو چې یو کال کې دوه سیمه ولې نو دا چټک کی زړه باندې دی ور کی چې یو څو کال کې د خپل همسینو سره یو ځای شي
د چټک زده کړو زده کوونکي کولای شي چې داینه درسي کیفیت نه دویم برخوردار اوسي لکه د نور زده کوونکي چي دي
او که توجه ورته ډیر اوسي کولای شي یعنی لایق معلومات ورته متوجي اوسي د شي ساتنې لږ ډیر کو ځنه ایزاسي کورسونه ورته ونی شي څنګه کوم راوړل دي چې درس یو درې دي او درسي ساينس علوم چې لږ مشکل دي هغه ایزاسي کورس ورته ونی شو او دا هم کې دي چې د دوی استادان یو څو حل لپاره په کابل او لوی ښارونو کې ځانګړي روزنه وګوري
ماشومان چې د زده کړو نه محروم پاتې دي د دوی لپاره او په ټول افغانستان کې د متوازن او با کیفیت معرفت لپاره باید څه وشي
دغه د لاسرسي په برخه کې چې کوم څه موجود دي لپاره خو ما تاسو ته مخکې ورشي بدیل لري کلیوالي خوندي دي چټک زده کړې دي او د نام نتیم لپاره په مرکزونو کې لیلی مکتبونه جوړول دي د دوی د معلمانو سره جوړول دي دوی ته اضافي کورسونه جوړول پکار دي او خزینه معلمان خزینه زده کوونکو لپاره برابرول پکار دي او ځینې تشویقي فعالیتونه چې کنده ځینو لاسرسی کمی هغه جنکو ته ځینې تشویقي غذایي مواد یا درسي مواد ورکول دي دا سه د لاس پروژکټ ستراتیژي موږ جوړ کړی دی چې د لاسرسي مشکل حل کړي لری پروتو جغرافي سیمو کې کولې موبایل یا ګرځند خوندې جوړ کړو
بله
کوچنیو لپاره کولې شو د موسمه خوندې جوړ کړو چې یو سمستر په ګرم سیرو کې ولول یو سمستر سیرو لري دا ټول هغه بدیل لري چې د کوم د تخلیه او فکر کې عملي کړی شو نو دا د لاسرسي ستونزه په لري او هغه کم شي
بله دا مې ورسته په خنډه د شینوار صاحب ډیر مننه شینوار صاحب جان دی اوسه
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
تاسې زموږ غږ د واشنگتن اورئ په واشنگتن کې دا وخت مخوستن 8:55 دی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې رئیس ویلي دي چې د سوریې د حلب د ښار ختیځې سیمې اوس د خلکو د قتلونو په میدان بدل شوي دي یوازې په تیره میاشت کې تقریبا 400 تنه مړه او له 2000 نه زیات زخمیان شوي دي په مکړه د امریکا غږ د خبریال ریچارډ ګرین ریپورټ ته
په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د ادارې مشر سټیون اوبراین د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې هلته د حلب د ښار په ختیځ کې یوازې تقریبا 1.5 ډاکټران پاتې دي چې د هغې سیمې تقریبا د 250,000 خلکو علاج وکړي او هم یوازې هلته شپږ روغتونونه قسمان فعال دي او بس ښاغلی اوبراین وایي چې یوازې 11 امبولانسونه پاتې دي او هم په روغتون کې د مریضانو دپاره شړۍ هم ډېرې کمې دي هغه وایي
Each month I have come before you and presented an ever worsening record of destruction and atrocity.
هرمیاشت زه دلته ستاسو په مخ کې حاضرېږم او هر ځل د پخوانه د زیاتو تباهیو د زیاتو ظلمونو او په منظم ډول د ټول ملک د تباهیو او د خلکو د کړاوونو په باب تاسو ته اطلاع درکوم په حقیقت کې زما کار یوازې همدا دی زه هیڅ کومک نشم کولی زه تاسو ته یوازې خپل خفګان او غضب څرګندوم هر میاشت د بلې نه خرابه بده او لا بدتره وي په حقیقت کې د دغه تباه کوونکي جنگ او د خلکو د کړاوونو د ختمولو لپاره هیڅ هم نه دي شوي ښاغلی اوبراین د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا د دې پړه چولې چې د دغه خونړي جنگ د ختمولو لپاره هیڅ یو جدي اقدام هم نه دی کړی په تیر هفته کې روسیې او سوریې په یو اړخیز ډول د لنډ وخت لپاره د حلب د ښار په ختیځو سیمو باندې د بمباریو د بندولو اعلان د دې لپاره وکړ چې د هغو سیمو نه سخت زخمیان او ناروغان راوستل شي او هم د بشری مرستو کارکونکو ته د دې فرصت برابر شي چې د حلب د خار د غسیمو ته عاجلې بشری مرستې ورسوي. د سوریې د جنگ په دې دومره وخت کې روسیې 15 ځلې د خپل متحد یعنی د سوریې په ضد د ملګرو ملتونو د شورا د اقداماتو مخه د ویټو لارې بنده کړې ده.
د خبرونو لندیز. د امریکا امنیتي چارواکي وایي چې د اف بی آی تحقیقات کوونکو ته د هیلری کلینټن د وروستیو ایمیلونو په حق لسونې مخکې معلومه شوې وه، خو هغوی د غموندنې د خلکو سره وس شریکې کړې چې انتخاباتو ته یوازې یوولس ورځې وخت پاتې و. دا لاندې معلوم چې د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر جیمس کومی ولې انتخابات رانږدې کېدو ته انتظار وکړو چې هغه ته د مخکې نه د ایمیلونو په هکله معلومه وه. هیلری کلینټن د اف بی آی نه غوښتي چې هغوی دې د ایمیلونو په هکله وضاحت وکړي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ویلي دي چې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه به د وروستیو تحقیقاتو رپورټ د نومبر په 8مه د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې خپور نه کړي. د عامه افکارو د معلومولو یو تازه سروې نن داسې څرګندېږي چې د اف بی آی تحقیقات به میرمن کلینټن ته د انتخاباتو په ورځ حتمن یو څه نقصان ورسوي. په پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د یکشنبې په ورځ هغه تورونه رد کړل چې ګوند په اسلام آباد کې د حکومتي ادارو او د نورو کاروبارونو د تړلو په هکله د هغه پلان به پاکستان کې پوځي کودتا ته لاره واره کړي. ښاغلی عمران خان وویل چې نوشریف د دې لپاره چې د خلکو مظاهرې وځپي دغه خبرې کوي. عمران خان چې د کرکټ پخوانی لوبغاړی دی ژمنه کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ به یو میلیون کسان د مظاهرو دپاره په اسلام آباد کې راغونډ کړي چې هدف یې دا دی چې په موجوده حکومت لا زیات فشار راولي. دوی د پاکستان په صدر اعظم نواز شریف فشار اچوي چې یا د خپلې دندې نه استعفا وکړي او یا دې د پاناما پیپرز د هغه انکشافاتو په هکله تحقیقات وکړي چې وایي د نواز شریف کورنۍ د هېواد نه د باندې غیر قانوني پیسې لري. د سوریې د حلب د خار په ختیځه برخه کې پرون د یکشنبې په ورځ جګړه زیاته شوې ده. په دغه سیمه کې د بشار اسد مخالف عسکر کوشش کوي چې د روسیې په ملاتړ د سوریې د پوځ نه د حلب سیمه ونیسي. سارون کې وایي چې په وروستیو بریدونو کې یو څلوېښت تنه وژل شوي دي. د سوریې دولتي خبري اجان سنا ویلي دي چې د حکومت د کنټرول لاندې دوو کلو کې 15 تنه د زهرجن ګیس د استعمال د وجې ناروغه دي. د ترکیې حکومت په امریکا کې میشت ملا فتح الله ګولن سره د اړیکو په شک 10,000 تنه حکومتي کارکوونکي د دندو ګوښه کړي دي او 15 ټي وي چینل بندي کړي دي. د یادونې وړ ده چې په فتح الله ګولن باندې دا تور دی چې د ترکیې د حکومت په خلاف د ناکامې کودتا مشري کړي ده. په عراق کې دولتي شیعه ملیشو چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي پرون د یکشنبې په ورځ وویل چې شاوخوا 15,000 نور وسله والې د دوی سره یوځای شوي چې د دغه هیواد دویم لوی ښار محاصره نوره هم ټینګه کړي او د اسلامي دولت د ډلې وسلوال هلته بند پاتې کړي.
د دې خبرونې په پای کې د افغانستان د زوکرونو د هوا حالات د سانډیګراډ په حساب باندې واورئ. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2 درجې اٹکل شوی دا. په کندهار کې تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 11 درجه اٹکل شوی دا. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 15 درجه اٹکل شوی دا. په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفی یو دا. په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 درجه اٹکل شوی دا. په بامیان کې تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 3 درجه اٹکل شوی دا. په فیض آباد کې تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 11 درجه اٹکل شوی دا. په غزي کې تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 3 اٹکل شوی ده. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 19 او 22 درجه اٹکل شوی ده. په کندوز کې تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 14 درجه اٹکل شوی ده. په لوګر کې تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 10 درجه اٹکل شوی ده. او په شمالي او جنوبي سالنګ کې تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي 2 ده او واوره وریږي. ګرانو محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه په دې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا حاضر یو.
رادیو